کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبه زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1 نویم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د 13 ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 9 سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې تماشای د قطر بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به واورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطاني لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړم ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث ورسره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یوه بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشی او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي د دغه کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهیم ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یاغي ولایت په سترګه ګوري او هیڅکله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیره مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مړ دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاري لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تېرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی واوري چې تمه لري دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړې شینکی کړو خل نظر هم راخیستی دی.
چې قطر ناسنس مال په ان باندې یو ښه غازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه دی، امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یو راپور ووري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام پړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوهم نیمای کې اونیس پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. سیاست رادیو اوري ورته د خبرونه د سرموزه د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګټ پریکړه لیک مثبت بولی او هر کله کوي. د دغه ریاست مرسیال ویان فریدون خوځون نن لازادي رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغاني ناست له دوه ورځې بحثونه او خبرو وروسته د اعتمادي پریکړه لیک په صدر ول سره پایته ورسید. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي چې هم د سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ شدی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فرپانیانی. هغه وګدې تامه او نه هلې چې د بین الافغاني ناستې د ګډې پریکړې لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدل شوی. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړې لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه شنبه پر ورځې نن آزادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړې لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مو ده چې ټول لوري د اعلامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو سرمخ شي چې موږ هم رسمي مذاکراتو ته او بیا افغانستان کې تلپاتې اوربان او بیا دایمي سولې ته ورسیږو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تاولسو طالب استازو له کابل او رغلی درې پندوس کسیز پلاوي چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استازي او یو شمېر خځې پکې شامل وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې په عمل منفیات اساساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمه د سپریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسی او د ملکي تلفاتو د صفر ته راښکته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د خطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې بین الافغاني ناسته تر سره سو چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوند مسایل، افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنیو مداخله د مخنیوي، سمکنی بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار شوی وو. د دوه د بین الافغاني ناسته تر دوه پخوانیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې دا ور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده.
بله ډېر زیات مننه کوم رحمت افغان و چې په دوهې کې د بین الافغاني غونډې یا خبرو د پریکړې لیک په اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست نظر واورو. په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یوه نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وځي. دغه راز د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس ترسره کېدل په خپله یوه لویه کامیابي بلل ده. په همدې اړه د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی شینګی زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د اعلامیه د ترنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمله نه دي، ځینې بس هغه یعنی یو توازن په دې لست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زه په اعلامیه کې ګټ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دې غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې ازمال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبین الله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم امیدوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نوع نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیر اعلامیه ده، تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي یا عملی سي د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بدکار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی دا تارنه ونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی حد سو کولیس دین سرغلوانه وی که یو کلاک با امللی تضمین ضرورت دی تر څو پورې چې په کوم شیش باندې هوکړه کېږي، توافق ته رسېږي، تعهد کېږي، باید بالکل عملی شي. او که څوک سرغلونه وکړي دغه لپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروري دی.
له دې نه وروسته کوم اقدامات باید ترسره شي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا بسه یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي، که مسله د بندیان وي چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي، واقعا همدا رقم بندیان شده چې واقعا په داسې یو حالت باندې ګرفتار وي، او د حکومت افغانستان سره وي او یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي. نو معلومدار که موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي، څارنه ونه کوي، ارزیابي ونه کوي، نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي، وایي چې ما سره نشته، حالانکه ورسره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی زهین کړو خیلو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 13.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چیز ما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټر ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیع الله قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کېږي او دا شن ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کېږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمی خونې جوړېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 څخه تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي عالم یار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاونډ 99 افغانۍ سلویخ پوله، یو درهم 21 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت و یوه نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. شغل پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ور نه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکار فعالیتونو یوه برخه ده. ښاغلی پینس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
The United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پوځ چمتو دی چې زموږ لګټو، پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاری وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیم د بډاینې کچه له څلور نیمو اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر درې نیمو درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچې شل په سلو کې نور بډایه کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.8 زیات بډایه وساتي. بډایه یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیم د بډاینې محدودیت ته ژمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړونه د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې دا هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له خپلو زیان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
له سفیر لاستانکس خمنانه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دوه مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ویلې دي. د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس په راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلې دي، له وصل وصال څخه به واورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنی ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوي پرمختګونه او خندونه راخستې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنی خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي په باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیک نه له دې عمله ډیره تمنه شي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرني سوکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منلی چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدلی چې که د قطر غونډه وروستۍ نشي او دغه ډول ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي نو بالاخره د ښو پایلو تمه ترې کېدای شي، ځکه د دغسې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپلمنځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمېدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل وړول چې زیاتره د خونځو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمنه شي کېده چې دغه ډله دې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرښو پای ته رسیدلی چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځ لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سرمقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي په ځانګړې توګه د کابل پونتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرېنښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرس پرنو غټ ټکی موریل او اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ساتي رادیو پر ویب سټ هم ولولیا او تحلیلونه مو ولولیا او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل پر تکرار باندې بیا ووري پته مو د ساتي رادیو دات کام یا ساتي رادیو دات اورګ. اوس په مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو په کندز ولایت کې د نامنې او د جنایي جرمونو کچې لوړوالی د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړی دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورسوي کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکهبل خپل اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اواخر باد هم شاهدی یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د ناامنیو ترور قطرونو او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او دې مسلې موږ یې اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کېدلو شاهد وي او برسېره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پېښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال دری ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږکال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سمونیار صاحب سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
خالص دار مرغی در روزگاه ولایت جراوت و رسوالی و سیدون که هم در جزک زما پیغام و رسمشر صداقه پیش پیرالی و کندار تا او لاری و دادل تا ایا در روزگان ولایت افغانستان یا ولایت نده او در بودی در کمود نظر علا ولی دیا که پا جی بنانی ویدی شده جی در ولایت اول خط در روزگان تی سو تیده کرد تا در اکل روزگانیان گناکار دید او که چیرې بل جرم لري نو تل تل د وسر جنه ګوري چې روزګان مانا دی د افغانستان ډېر جمهور دی کندهار مانا دی د افغانستان یو ولایت دی زابل د افغانستان یو ولایت دی روزګان د افغانستان یو ولایت دی نو موږ د ورسمشر په کلکه دا غوښتنه کوو چې موږ ولایت هم توجه وکړي او موږ په ولایت باندې پوښتنه وکړي او ورته ډېرې بدبختۍ شته ډېر ناخوالی شته ډېرې ګډوډۍ شته او موږ د جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام ښه ده د واجی صاحب ته یې غوښتنه چې وایانه سلام ښه ده جراوت ولسوالۍ کې انتقال چې په هر ولسوالۍ کې شته جراوت ولسوالۍ کې نشته خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی ما روړه زمونږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړ پور طرف ته دا خواست دی چې دا هم دې خوړل شي او باید چې هر ځای کې کار وکړي. ډېر ستونزې سره مخ یو. والسلام مننه. عمران خبر کوم دا میدان وردک دا د دشت توپ نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روژه دلته د افغان بی سیم شبکه چې کوم دی 10 بجې قطع کېږي او سار کې 3 بجې راځي او 10 بجې چې شي بس قطع شي او کار نه کوي. مونږ ډېر زیات ستونزمنې دا کار کېږي چې دا مشکل لرو. زمون دا لوړ پړو چارواکو ته دا خواست دی چې دا غم دي زموږ خوړل شي او زر ته زر دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېد.